السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15 مده چې د 2016 میلادي کال د جنوري ل 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې پرون په کابل کې د پنټاګون د ملکی امریکایی قراردادیانو د استوګنې پر کمپ حمله شوې، خو وایي چې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی پکې اوښتی. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. په پیل کې خبرونه. په کابل کې د ملکی امریکایي قراردادیانو پر استوګنځي په پرونۍ حمله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د سمنګان د ولایتي شورا د سولې د عالي شورا رئیس پرون د وسلوالو په ډزو وژل شو، او هالنډي څارنوالان هغه ادعاوې څیړي چې وایي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د ملکی امریکایي قراردادیانو د استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر دې کمپ حمله تایید کړې او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی. پرون له دې مخکې د کابل د نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې هم یوه انتحاري حمله وشوه چې په خپله برید کوونکی وواژه، خو نور تلفات یې د چارواکو په وینا نه درلودل. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قنسلګرۍ وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د بلخ والي عطا محمد نور پر خپله فیسبوک پاڼه د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې دا حمله د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلورو وسلوالو کړې وه او ټول وژل شوي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دې برید کې وژل شوي. د سمنګان د سولې د ولایتي شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت پرون ووژل شو. د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی ازادۍ راډیو ته ویل چې قاری سیف الدین د ماښام له لمانځه وروسته له جمعه ته خپل کور ته پر لاره و چې وسلوالو کسانو ډزې پرې وکړې. جزئیات لا نه دي څرګند. قاری سیف الدین سعادت په وروستیو کې، یعنی شل ورځې یا یوه میاشت مخکې، د سولې د شورا د رئیس په توګه مقرر شوی و. ماښام له جمعته وته او کور ته نږدې په لاره کې و چې ویشتل شوی. د سمنګان د سولې د شورا پر مشر د حملې مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د دې وزارت ویان جان کیربی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی. متحد ایالات په منځني ختیځ کې د بحران پر زیاتېدو اندېښمن نه ده. په سعودي عربستان کې د وروستیو اعدامونو، په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د حملې، د اړیکو د پرې کېدو او له ایران سره د سیمې د ځینو هیوادونو د اړیکو د خرابوالي له کبله موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې داسې کار دې نه کوي چې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. سپینې ماڼۍ هم د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقی بحران لپاره دې لاره نه اواروي. هالنډي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څیړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلود. د بلینکټ په نوم په برتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښه ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت یې لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 18مه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوینګ 1 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بلنکټ مؤسس الیوت هیګنز د هالند له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د ده ټولنه باور لري چې په کورسک ښار کې د هوایي مدافع د قطې لږ تر لږه 40 روسي سرتیري یا میزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار چا کړی. د اوکراین په ختیځ کې دونیتس ښار کې د خلکو جمهوریت چې خپله یې د سیمې خپلواکي اعلان کړې او روسیه یې ملاتړ کوي وایي هیڅکله یې بوک میزایل چې د نښو نښانو له مخې د الوتکه پرېویشتل شوې ده نه درلودل. او وروستی خبر د مالداویا پارلمان وروسته له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رایو ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. څارونکي وایي له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې نورې هم پیچلې شي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر شول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وو. ټاکل شوی چې د پارلمان غړي به منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای وبخښي. ټاکل شوې وه چې د پارلمان غړي منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بامیان کې نسبت و نورو ښارونو ته هوا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یې منفي 3، ټیټه یې منفي 11، آسمان یې براګ دي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 4، آسمان یې وریاز دي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 4، آسمان به شین وي. په کندهار کې آسمان براګ دي. د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان زیدي وریاز دي. د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. په هرات کې هم آسمان زیدي وریاز دي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به آسمان برګ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 4. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 4 اټکل شوی ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. پنټاګون وایي په کابل کې د امریکایي ملکي قراردادیانو پر استوګنځي په پرونۍ حمله کې امریکایي پوځیان نه دي زیانمن شوي. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله پرون شپه ناوخته د برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر هغه فرمان چې له مخې مشکوک تروریستان تر زیاتې مودې په توقیف کې ساتل کېدای شي له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په ولسي جرګه کې د سلب اعتماد له هڅې بریالی ووت، خو د وکیلانو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
وزیر صاحب د تالار ته یو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړ.
که د دې خبري مجلې تر پای را سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره سم پای ته ورسېده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د ځنډېدو علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی و. د بلخ د سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد وایي په دې پیښه کې د هندوستان د قونسلګرۍ هیڅ یو ډیپلومات ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه د راپور را استوي.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمې چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېرې شپې تر لسو بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره 3 میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
لبل خو پنټاګون وایي چې په کابل کې د امریکا د پوز د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د پنټاګون یو ویاند په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کمپ حمله تایید کړي او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي نه دی زیانمن شوی. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره 4 اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبری آژانس ډی پی آ وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبری آژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر 14 دی. حمله کوونکی په خپله هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پنټاګون ویان جف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي، خو جف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپله وبپاڼه ویلي چې په پیښه کې 2 عسکر سرسري زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو 2 ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
آزادی خبری مجله اوری
د سهار او بجې او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو خو دا شی به پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د پوځ د ملکي قراردادیانو پر استوګنځي په پرونۍ حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د پنټاګون ویاند وایي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قنسلګرۍ د وسلوالو حمله پای ته ورسېده. د بلخ سرپرست والي وایي چې حمله پای ته رسېدلې او د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلورو وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي. د سمنګان د سولې د ولایتي شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان او ایران څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی. هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د هغې د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې شلو روسي سرتیرو برخه درلوده. او د مالداویا پارلمان وروسته له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رایو ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. او اوس هم د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنه کوو. اسمت ساروان د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سر راته وایي چې پرون دوی په خپلو پاڼو کې عمدتا کوم مطالب خپره کړي وو.
اکانومیک ټایمز خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په بلخ ولایت کې د هند پر کنسولګرۍ د حملې په اړه لیکنه خپره کړې او په هغې کې له افغانستان سره د هند د مرستو د دوام په اړه د هند د صدراعظم د ژمنې یادونه هم کړې ده. د نشې له لیکنې سره سم د هند صدراعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په تلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د هند صدراعظم نریندرا مودي ته په تلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وژل کېدو یې خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غني همداراز په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګرۍ د حملې په خاطر د هند صدراعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدراعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حملې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب په لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره له لوړو ژورو ډک کال و. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل او اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوي دي. خو د ټاپي پروژه د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون او د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پای ته رسېدو ډېره لري وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سخت دریزي په افغانستان کې موجود دي او د اسلامي دولت یا داعش غړیو هم د هیواد ته لاره پرانستې ده. فرن پالیسی وایي د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل لپاره د تیر کال د جولای په 1 د پاکستان له لوري یوه لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی و بلاخره ومنله او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کیږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسی د هغو راپورونو یادونه هم کړې چې وایي داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او د خبرونو په باب تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه لوستای او کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ولسی جرګې د استیزال پرونی غونډې بریالی ووت. عبدالرزاق واحدي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررې او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو د ورکولو په خاطر د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې استیزا کړی و. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران اوروي.
د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزا لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو د هغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي و. خو وزیر عبدالرزاق وحیدي له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدي په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیته ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېرې اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د ده کړنې قانوني دي او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لورې یې ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږکال زموږ مصرفي بودیجه 65% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدي وایي چې ده په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 تنونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هېڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدي د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضعت د قناعت وړ ونه باله. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د دې سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې د وطن پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري دلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه دلته.
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایې ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې له ښاغلي وحیدي څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رایې هدف دی. په دې ورځ 144 وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 144 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 110 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیزا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالرزاق وحیدي ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور: د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جزایی اجراتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان لسمه ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ایز رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې له سره غور پرې وکړي. خو جمهوري ریاست وایي چې د دې قانون لسمه ماده د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام او د منل شویو نړیوالو اصولو په رڼا کې توشیح شوې ده. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د روان هجری لمریز کال د سنبلې په میاشت کې د یو تقنینی فرمان له مخې د جزایي اجراتو د قانون د لومړۍ شمېرې زمیمي د لسمې مادې په تطبیق ټینګار وکړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو او همدارنګه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ییز رئیس شمس الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي. نوموړي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په دې مادې له سره غور وکړي. دا چې په دې ماده کې څه راغلي، ښاغلي احمدي په دې اړه وویل:
د جسای اجرات د قانون سمیمه چې د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې نافذ شوي، دا سمیمه د هیواد کشفي ارګانونو ته زمینه مساعدوي، د هغه چا چې د حبس وخت یې پوره شوی وي، او همدارنګه د هغه کسانو په اړه چې الزامي دلایل موجود نه وي او صرف د دې لپاره چې ویره ورڅخه پیدا کیږي په زندان کې وساتي. موږ په احتمالي توګه نشو کولی چې د بشري حقونو د سل په اړه تصمیم ونیسو. د جزایي اجراتو د قانون د صمیمي لسمه ماده په ښکاره ډول د بشري حقونو د نړیوالو موازینو، معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې ده.
ښاغلي احمدزي وویل د ولسمشر د تقنیني فرمان یا د ماده کشفي ارګانونو ته زمینه برابروي څو له دلیل پرته کسان زنداني کړي او هغه زندانیان چې د حبس موده یې بشپړه کړې وي په زندان کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون څلرویشتمه ماده کې راغلي ازادي د انسان طبیعي حق ده، دا حق د نورو له ازادیو او عامه مصلحتونو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. د بشر حقونو د نړیوال اعلامیې په دویمه ماده کې هم دې موضوع ته اشاره شوې او ورکې راغلي چې هر څوک کولی شي له توپیر پرته له ټولو حقونو او ازادیو څخه برخمن سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر زندانیانو د حبس موده پای ته رسېدلې، خو حکومت یې د دې لپاره نه خوشې کوي چې ممکن دوی ته ګواښ پېښ نه کړي. و د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د تقنیني فرمان د جزایي اجراتو د قانون د لومړۍ شمېرې زمیمي لسمه ماده چې توشه شوې د افرادو ازادي او حق سلبوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په پام سره یاد قانون توشه شوی او نړیوالو رویشو ته هم پکې پام سوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قانون اوسنیو شرایطو ته په پام کې نیولو سره چې تروریستان غواړي زموږ خلک ووژني او بل نړیوال ښه رویشونه پکې تشریح شوي او د افغانستان د سترې محکمې لخوا دا پروسه طی کیږي، هغه څوک چې په زندان کې دي دوسیې په دوره‌یي ډول د سترې محکمې لخوا ارزیابي او څیړل کیږي، او په هغه صورت کې چې د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ نه وي ازادیږي.
د افغانستان د بشري حقونو مسؤلین وایي حکومت مکلف دی چې د ټولنې د ثبات او نظم په هدف له جرایمو سره مبارزه وکړي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره په خوا کې حکومت مکلفیت لري چې د قوانینو په تطبیق سره بشري قوانین په پام کې ونیسي او انساني ارزښتونو ته درناوی ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر اته فرمانونه چې د دوی په وینا له اساسي قانون او نورو وضع شوي قوانینو سره په ټکر کې دي رد شوي دي.
د ژوند رنگونه
که نوم راته واخلی.
نوم محمود ده.
د کم ځای یې او څه کوی؟
اصل د قندوز ولایت یم او دلته په دې بازار کې دوکانداری کوم.
زه خبر شوم چې تاسې تر څوارلسمه درس ویلی دی، نو څنګه کارونو پسې وګرځېدلی نشول پیدا که څنګه؟
بله، هو ما تر څوارلسمه پورې درس ویلی، کمپیوټر ساینس رشتې نه فارغ یم، خو تر حده زیات وګرځېدم کارونو پسې. هېڅ ځای کې زمینه د کار مساعده نه شوه، بالاخره مجبوره شوم راغلم دغلته مې یو دوکان کې جوړ کړی دی. دغه دوکان کې مې ځان مصرفه کړی دی.
دوکان فرزن دومره پیسې دې لرلې چې دوکان ورباندې وکړې؟ دا اوس چې زه ګورم هم یو وړوکی دوکان دی.
دغونه خو د افغانستان خلک دي، یو 20,000 خپلې نور نو قرض وام کوي، په دغه باندې خپل کار مې روان کړی دی. شکر دی او ګزاره کېږي.
څنګه تاسې وویل چې وګرځېدم کارونه نه پیدا کېدل، چیرته وګرځېدی؟
یو وزارتخانه لمانه د پاتې چې ما پکې سیوی نه ورکړی یا مې فورم نه ډک کړی. حتی تر دې حده راورسېدم چې د ساتنمنۍ یو دغه واخلم، فورم واخلم، خو کورنۍ را سره بیا موافقه ونه کړله، له هغې نه تیر شوم. ډېرو وزارتخانو کې مې فورمې حتی ډکې کړي دي چې تر میاشتو میاشتو پسې ګرځېدلی یم، بآخر نتیجه هېڅ معلومه نه ده. نو دې کارونو سره دومره خاص بلد نه وم.
ښه، تا ویل چې نه وم بلد ډېر، اوس نو څنګه ځان بلدوئ؟ ملګرو نه مشوره اخلئ؟ ځکه دوکانداري خو هغه دی چا خبر هم دی خلی چالاکی غواړی هم لګ نور مهارتونه.
او کوشش کوم اکثر دا ملګری را سره دغه کوي، مرسته کوي، مشوره را کوي، خې مشوره را کوي، نو دا ملګرو نه زیات مشوره اخلم.
اوس تغییرات ګوري، کار دی ښه دی نه دی ښه؟
تقریبا د اول ورځو نه لږ ښه شوی دی، زیات هم نه، یو لس پنځلس فیصده.
یعنی دې نه ښکاري چې کار ورو ورو ښه کېږي؟
ورو ورو انشاءالله ښه کېږي، خو بلد نه ومنو.
خو بیا هم یوه ګیله به در سره وي چې ما درس ویلی باید یو کار؟
بالکل بالکل، هر سړی چې ما ویني، هر څوک چې ما ویني، تر دومره حده ما کوشش کړی و خپل درسونه کې چې تر حده زیات پانتون کې مې هم په هغه عالي درجه باندې کامیاب شوی یم. خو بیا هم ناامیده نه یم، نو څه وکړم، وطن دغسې دی، نو زما په شانتې دغسې زرګونه خلک بېکاره ګرځي همدا اوس. اکثره ځوانان ناامیده دي، اکثره ځوانان د بېکارۍ د لاسه تر اخر حده پورې ناامیده شوي دي.
ډېره مننه
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو، له دې خبرو اترو سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو. د دې د سهار 8:30 دقیقې شوې. سلطان محمد سرور یو بل نیم ساعته سهارنۍ خبرې مجله تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 15 جدی و 5 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که حمله دیروز بر محل سکونت قراردادیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر به شمول کودکان گردید، حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف بعد از 25 ساعت با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویدادها را در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه طالبان مسئولیت حمله بر محل بودوباش قراردادی های ملکی در نزدیکی میدان هوایی کابل را به عهده گرفتند. مقامات امنیتی بلخ می گویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان با ضربه گلوله کشته شده است. امریکا ریاض و تهران را به خیشتنداری دعوت می کند و سارانوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران عام تحقیق می کنند که می گویند در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. تفصیل اخبار. حمله بر محل بودوباش قراردادی های امریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل حداقل یک کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله چند ساعت پس از اینکه یک انتحار کننده خود را در نزدیکی یک پوسته پلیس انفجار داد صورت گرفت. این پوسته هم در نزدیکی میدان هوایی کابل واقع است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات امنیتی بلخ می گویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. عطا محمد نور و سرپرستوالی بلخ دیروز در صفحه فیسبوک خود این خبر را تایید کرده است. حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف حداقل 25 ساعت دوام کرد. رئیس شورای عالی صلح سمنگان با ضرب گلوله کشته شده است. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان با رادیو آزادی گفت قاری سیف الدین سعادت دیروز پس از ادای نماز شام راهی منزلش بود که از سوی افراد ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفته کشته شد.
جزئیات شما گفته نمیتونه باز قاری سیف الدین سعادت رئیس شورای صلح با تازگی هم تعیین شده که بسیار دیگر گمیده تعیین شده. این نماز شما خوانده برامون زن خانه زدن.
مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. با سلسله مسابقات بین المللی 50 اوور کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه 5مین بازی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. این سلسله بازی ها در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده و در آن تیم کرکت افغانستان 2 بازی را برنده شده و در 2 بازی دیگر شکست خورده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی فردا تعیین کننده خواهد بود و قهرمان این سلسله را مشخص می سازد.
بازی که برگزار میشه در تاریخ 6 جنوری تیم آمادگی دارد که در این بازی در کشور بتواند داشته باشد.
آقای هوتک افزود که تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در سلسله از مسابقات یک روزه بین المللی تیم کرکت زیمبابوه را شکست داده و جام را از آن خود ساخته است.
رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا از خیشتنداری کار بگیرند. مناسبات ایران و عربستان سعودی پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی ریاض به تیرگی گراییده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت تنش در روابط تهران و ریاض قابل نگرانی است.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course.
در این شک نیست که آمریکا از افزایش تنش‌ها در شرق میانه نگران است. اعدام‌های اخیر در عربستان سعودی، حمله بر مأموریت دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران، قد و یا کاهش روابط برخی کشورهای منطقه با ایران، ما از طرفین درگیر می‌خواهیم کار نکنند که تنش‌ها در منطقه افزایش یابند. این در حال است که استفان دی میستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، راهی ایران و عربستان سعودی شده است. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران عامه تحقیق می‌کنند که می‌گوید در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. این گروه خبرنگاران عامه که مقر آن در بریتانیا است می‌گوید حدود 100 نفر از سربازان روسی را شناسایی کرده است که درباره تحرکات دستگاه‌های پرتاب میزایل که این طیاره نو بوئنگ 777 را ساقط ساخت و 298 سرنشین آن کشته شد شاید آگاهی داشته باشند. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن به آمریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام نزدیک شد. روسیه در بازی امروز در هلسنگی به مصاف تیم میزبان فنلند می رود. این سومین سال پیهم است که تیم روسیه تیم آمریکا را برای رسیدن به مدال طلا از سر راه خود دور می کند. تیم آمریکا برای کسب مدال برونز امروز با تیم سویدن بازی می کند. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -3، پایین‌ترین -11، آسمان ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت -5، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت -7، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -4، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت -9، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت -16، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -13، پایین‌ترین -6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت -15، پایین‌ترین -3، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت -19، پایین‌ترین -6، آسمان ابری.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که حمله دیروز بر محل سکونت قراردادیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر شد، حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف بعد از کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. شماری از باشندگان فرا در گردهمایی دیروز حمایتشان را از نیروهای امنیتی کشور اعلام داشتند.
به سربازای خود که لباس شیر بطن دارن مردانوار در برابر تجاوزات خارجی و داخلی از کشور ما دفاع میکنن.
باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و اگر وقت یاری کرد گزارش هم از انکشافات روابط تهران و ریاض برایتان نشر خواهیم کرد. و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
فرخنده بیات هستم، مسئول مسئله زنان و جوانان برای تغییر.
از کار راضی هستی؟
بله راضی هستم.
حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف پس از درگیری 25 ساعت بالاخره با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. مقامات امنیتی بلخ علت طولانی شدن عملیات سرکوب مهاجمان را جلوگیری از تلفات ملکی در محل حادثه عنوان کردند. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ منیر احمد فرهاد میگوید که در اثر این حمله تروریستی به هیچ یکی از ماموران دیپلماتیک این کنسولگری آسیب نرسیده است. مجیب الرحمن حبیب زی با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
تروریستان مسلط دوشنبه شب کنسولگری هند مقیم مزار شریف را آماج حملات خود قرار دادند. حمله مهاجمان مسلح بر کنسولگری هند که حوالی ساعت 9 شب دوشنبه آغاز شده بود، با گذشت 25 ساعت درگیری مسلحانه شورشیان با نیروهای امنیتی افغان بالاخره با کشته شدن 3 مهاجم مسلح به پایان رسید. شب دوشنبه شورشیان با انجام انفجار 2 بم در مقابل به کنسولگری هند در مزار شریف تلاش کردند وارد ساختمان این نهاد دیپلماتیک شوند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان مستقر در ساحه روبرو شده و بعد از آن مهاجمان در نزدیکی به این کنسولگری در یک منزل خالی جابجا شدند. شورشیان از این منزل به نیروهای امنیتی افغان حمله آور شده و درگیری میان هر دو طرف بیش از 25 ساعت دوام کرد. با آنکه در مورد به تلفات این رویداد نیروهای امنیتی آمار زد و نقیض را با رسانه‌ها شریک ساختند، اما مسئولان شفاخانه حوزوی ابو علی سینا در بلخ میگویند که 9 تن مجروحین از این رویداد به شفاخانه انتقال یافته است. در میان مجروحین 3 فرد ملکی و 6 تن نظامیان شاملند که وظیفه 2 تن از نیروهای امنیتی وخیم گزارش داده شده است. دکتر نور محمد فیض سرطبیب این شفاخانه در رابطه میگوید:
تفصیلا 9 نفر زخمی آوردند، 3 تاشان ملکی است، 6 تای باقی نظامی است و از 2 تاش نسبتا وخیم است و متوقعش
مقامات محلی تایید میکنند که هدف اصلی مهاجمان حمله بر کنسولگری هندوستان بود است، اما آنان به اثر مقاومت نیروهای امنیتی افغان نتوانستند وارد ساختمان این کنسولگری شوند. در عملیاتی که به منظور از پادر آوردن مهاجمان مسلح راه اندازی شده بود، بر علاوه نیروهای کماندوی وزارت دفاع، قوتهای خاص پلیس، عساکر امنیتی ملی و پلیس ملی نیز اشتراک داشتند. مقامات میگویند که در نخستین لحظات حمله آنان کارمندان دیپلماتیک کنسولگری هند را به جای مسئول و امن انتقال دادند و در این رویداد به هیچ یک از کارمندان این نهاد تلفات جانی وارد نشده است. آمر امنیت قماندانی امنی بلخ میگوید با دلیل جلوگیری از تلفات ملکی این درگیری مسلحانه طول کشید.
اشراد از این مهاجمین نمیال بدید که ما از بار درآورده شد. جنگ و برخوردی که با ما داشتن کاملا خاتمه پیدا کرد. 3 میل حفله سبو که بدست دست از اینا قرارش وان بدست نیروهای امنیتی هستید فعلا کاملا ساعت کنترل پلیس هست.
این نخستین باری نیست که تروریستان مسلح بر یک نهاد دیپلماتیک هند در افغانستان حمله آور می شوند. قبل از این نیز سفارت هند در کابل یک بار شاهد حملات مرگبار مسلحانه تروریستان بوده است که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. آن زمان مقامات دولت هند شبکه استخباراتی پاکستان یا آیسای را به انجام این گونه حملات متهم نموده بود. در حال تروریستان کنسولگری هند در بلخ را آماج حمله مسلحانه خود قرار دادند که دو روز پیش نیز یک گروه تندروی پاکستانی از سوی این کشور متهم به حملات مسلحانه در ایالت پنجاب هند شد. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از حمله گروهی بر کنسولگری هند در مزار شریف که شب گذشته پایان یافت. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید در نتیجه حمله بر محل سکونت قراردادی‌های ملکی این کشور در افغانستان یک تن کشته و تعداد زخمی شدند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
جیف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت حمله کنندگان از دیوار این ساختمان که به نام کمپ سلیمان نامیده می شود و در نزدیکی میدان هوایی قرار دارد رخنه کردند. قبل از این یک مقام امنیتی افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیکی این ساختمان از سوی جنگجویان مسلح انفجار داده شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه این حمله یک نفر کشته شده و 13 تن دیگر هم زخمی هستند. خبرگزاری دی پی ای آلمان میگوید احتمال دارد شمار تلفات این حادثه افزایش یابد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان در صفحه توییتر خود گفته که شدت این انفجار آنقدر قوی بود که جریان برق را در منطقه قطع کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که سربازان ائتلاف منطقه را تخلیه کرده و زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادند. از سوی دیگر حمله انتحاری در سرکی که به میدان هوایی بین‌المللی کابل منتهی می شود نیز صورت گرفت که تلفات در پی داشت. افزایش این خشونت ها و حملات انتحاری مخالفین حکومت با افزایش فشارهای بین المللی برای آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان صورت می گیرد. تعدادی از کارشناسان و ناظران امور می گویند هر زمانی که مذاکرات آغاز می شوند مخالفین مسلح حکومت تلاش می کنند تا برای کسب امتیازات در میز مذاکره به حملات مرگبارشان شدت بخشند. جنرال لطیف الله بریالی کارشناس امور نظامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که مسئله امنیت و گفتگوهای صلح مطرح بود مخالفین کوشش کرده که یک سلسله وحشت را برا اندازند تا در مذاکرات امتیازی را به دست آورند.
بعضی اوقات کوشش شده که همین مذاکرات را سبوتاژ بکنه. زمانی که مذاکرات نزدیک میشه طرفین کوشش میکنه امتیاز به دست بیاره، ولی در این واقع دیده شده که طالبان فقط آمدن مذاکرات یا کدام مسئله که برای صلح مطرح میشه این عملیات شدید میبخشه تا امتیاز به دست بیاره.
اسلام آباد قرار است که اولین دیالوگ بین افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین را به هدف طرح ریزی یک نقشه راه برای صلح هفته آینده 11 جنوری میزبانی کند.
همکارم مقیم نائب گزارش میداد ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حمله بر محل بودوباش قراردادی‌های آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل حداقل یک کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. مقامات امنیتی بلخ می‌گویند حمله بر ساختمان قنسولگری هند در شهر مزار شریف پایان یافت. رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان با ضرب گلوله کشته شده است. با سلسله مسابقات بین المللی 50 اوره کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه 5 بازی خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران و عربستان سعودی خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند. سارنوالان هلندی درباره ادعای یک گروه خبرنگاران آمد تحقیق می کنند که می گوید در حادثه یک سال قبل سقوط طیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین حداقل 20 سرباز روسی دست داشتند. و روسیه در مسابقات جهانی هاکی روی یخ جوانان با شکست دادن به آمریکا به نتیجه 2-1 دیروز به مدال طلای این جام نزدیک شد. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت مجله بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
نشریه اکونومیک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد حملات اخیر بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف به نشر رسانیده و در آن از تاکید صدر اعظم هند بر ادامه همکاری ها با افغانستان یاد کرده است. به نوشته نشریه، صدر اعظم نارندرا مودی در صحبت با رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که هند برای همیش در کنار مردم افغانستان خواهد بود. دی اکونومیک تایمز بر اساس یک اعلامیه حکومت هند نوشته است که رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی با صدر اعظم مودی حمله سرحدی بر یک قرارگاه نظامی هند در منطقه پتانکوت را محکوم نموده و تسلیتش را به سبب کشته شدن اتباعی هندی در این حادثه ابراز داشت. رئیس جمهور غنی همچنان در این صحبت تلفنی در مورد حمله بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف به مودی معلومات داد. صدر اعظم مودی از شجاعت نیروهای افغان در مقابله با حمله تروریستی در مزار شریف ابراز قدردانی و سپاس کرد. نشریه دیپلمات نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از پیشرفت‌ها و ناکامی‌ها در افغانستان در سال 2015 یاد کرده است. به نوشته دیپلمات، سال 2015 یک سال پر از نشیب و فراز برای مردم افغانستان، حکومت این کشور و در این زمان برای جامعه جهانی و منطقه در کل بود. حضور و گسترش تهدیدات امنیتی داعش، افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان، سقوط موقتی کندوز و دست طالبان، و مهاجرت افغان‌ها به اروپا به حیث ناکامی‌ها یاد شدند. ولی آغاز پروژه تاپی، شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، پیشرفت در کار احداث بند سلما و ایجاد یک اجماع منطقوی و شراکت بازیگران منطقوی و جهانی در معضلگ افغانستان به حیث پیشرفت‌های برای حکومت وحدت ملی یاد شدند. فورن پالیسی نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد چنان به نظر می رسد که ختم جنگ امریکا در افغانستان خیلی دور است. به نوشته نشریه، با وجود آن که طالبان حال به دو دسته تقسیم شدند ولی با آن هم قوای نیرومندند. تندروان القاعده در افغانستان موجودند و اعضای داعش هم به این کشور راه یافتند. فورن پالیسی می نویسد برای حل صلح‌آمیز معضل افغانستان در جولای سال گذشته یک تلاش کوتاه از سوی پاکستان صورت گرفت که بعد از آن خبر مرگ ملا عمر منتشر شد. طالبان خبر مرگ ملا عمر را که در سال 2013 در گذشته بود بالاخره پذیرفتند و ملا اختر محمد منصور را که گفته می شود با اداره استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد به حیث رهبر خود برگزیدند. نشریه فورن پالیسی از گزارش های هم یاد کرده است که بر اساس آنها شاید ملا اختر محمد منصور زخمی شده باشد.
شماره از باشندگان ولایت فرا دیروز در یک گردهمایی حمایت خود را از نیروهای افغان اعلان نمودند. در این نشست از طرف فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی و نیروهای امنیتی دسته های گل نیز اهدا شد. باشندگان ولایت فرا در این گردهمایی از نیروهای امنیتی خواستند تا به تأمین امنیت این ولایت توجه بیشتری نمایند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می دهد.
باشندگان ولایت فرا حمایتشان از نیروهای امنیتی اعلام نمود و آنها را مورد تقدیر قرار دادند. با گفته آنها قربانی و تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این ولایت قابل قدر می باشد. در این جلسه اعضای شورای ولایتی فرا، سران قومی، فعالان مدنی و صدهاتان دیگر اشتراک نموده بودند. همچنان باشندگان ولایت فرا وضعیت امنیتی این ولایت را قابل اعتماد نمی‌داند و از نیروهای مشترک امنیتی می‌خواهد تا برای تامین امنیت این ولایت اقدامات عملی را روی دست گیرند.
با سربازای خود که لباس شیر بتن دارند، مردانوار در برابر تجاوزات خارجی و داخلی از کشور ما دفاع می‌کنند.
دنن غنده مو جوړ کړی د دادا لپاره چې د خپل د امنیتي قواو پشتوانی او همکاري وکړو.
برای قدردانی میکنم موافقت های بیشتر و روز افزونشان را برای تامین امنیت صلح آرامش افغانستان از خداوند تمنا دارم.
در همین حال مقام های امنیتی ولایت فرا از روی دست گرفتن اقداماتشان برای تامین امنیت ولایت فرا در آینده خبر میدهند. مقامات امنیتی و مردم فرا اطمینان میدهند که تا لحظات آخر زندگیشان از تامین امنیت در این ولایت دریغ نخواهد کرد. میرسدالله کوهستانی قماندان لوای اردوی ملی در ولایت فرا که در این نشست صحبت میکرد گفت که تا آخرین نفس از ولایت فرا دفاع خواهد کرد.
این تعهد خدا با شما یک بار دیگر من زنده میسازم و از پشتوی تریبیون اعلان میکنیم که تا آخرین سرباز اردوی ملی در ولایت فرا زنده است ما در کنار شما خواهد بودیم.
باشندگان ولایت فرا در حال از نیروهای امنیتی تقدیر میکنند که در این روزها وضعیت امنیتی ولایت فرا یک بار دیگر مردم را نگران نموده و تنها در هفته جاری دو تن از مرکز فرا اختطاف و بعدا کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزارت خارجه آمریکا از عربستان سعودی و ایران تقاضا کرد که از خیشتنداری کار بگیرند. قصر سفید از هر دو کشور خواست که به خاطر حل نزاع سوریه و دیگر مسائل شرق میانه نباید رابط دیپلماتیکشان را تیره و قطع نمایند. پس از اعدام یک روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، روز یکشنبه مظاهرات وسیع در تهران برا انداخته شد و اعتراض کنندگان خشمگین بر سفارتخانه و قنصلگری عربستان سعودی حمله کردند. و دنبال این حمله عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
جوش هرنس سخنگوی قصر سفید که دیروز با خبرنگاران صحبت می کرد گفت ایرانی ها و سعودی ها تنش در شرق میانه را باید کاهش داده و از خود شکیبایی نشان دهند.
We have seen that a lot of the volatility and instability.
به نظر ما می رسد که امکان وقوع تنش و بحران فرقه‌ای در شرق میانه خیلی زیاد است. این کدام تصادف نیست. ما باور داریم که مردم هر دو طرف برای کاهش تفرقه و حل اختلافات کار زیاده کرده می توانند که این به نفع کشورهای منطقه می باشد. جوش هرنس گفت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرده و سفارت آمریکا در عربستان سعودی پیام این کشور را با مقامات عربستان سعودی رسانده است. سخنگوی قصر سفید گفت که جان کری با وزیر خارجه عربستان سعودی نیز صحبت کرده و از وزرای خارجه هر دو کشور خواسته تا از خود صبر نشان دهند. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران رقیب منطقه خود بعد از آن قطع کرد که سفارتخانه و قنصلگری عربستان سعودی در تهران مورد حمله اعتراض کنندگان ایرانی قرار گرفت. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در یک نشست خبری در ریاض پایتخت این کشور گفت رژیم ایران در تخطی از قوانین بین‌المللی در برابر نمایندگی‌های دیپلماتیک سابقه طولانی دارد.
We will not allow Iran to destabilize our region.
ما به ایران اجازه نمی‌دهیم که منطقه ما را بی‌ثبات سازد. ما ایران را نمی‌گذاریم که به مردم ما و متحدین ما صدمه برساند و به این گونه ما عکس العمل خود را نشان می‌دهیم. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه تیرگی روابط کشورش را با ایران اعلان کرد. دیروز در تهران در اعتراض به اعدام نمر النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی مظاهرات وسیع برا انداخته شد. محسومه صابر یکی از مظاهره کنندگان ایرانی گفت
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟ چرا چه طرز فکری داره؟ دموکراسی توی حکومت اینا کجاست؟
همزمان با این در بغداد طرفداران مقتدی الصدر روحانی شیعه در عراق با مظاهرات پرداخته از حکومت خواستند تا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی قطع کند. مظاهرات در شهرهای نجف و بصره عراق نیز ادامه داشت. از سوی دیگر امارات متحده عربی، سودان، بحرین و کویت متحدین عربستان سعودی نیز روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان گرامی، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری بامدادی صبح و پروگرام روزمره رنگهای زندگی.
رنگ‌های زندگی.
فرخنده بیات هستم، مسئول مسئله زنان و جوانان برای تغییر.
از کار راضی هستی؟
بله راضی هستم.
چی گونه می‌بینی وضعیت وقتی که بیرون برای برخورد می‌کنی با مردم، رفتار مردم با خودت چی گونه می‌بینی؟
فعلا نسبت به چند سال پیش که ما داشتیم، مثلا ما که می‌رفتیم کار می‌کردیم، بسیار گپ می‌زدن مردم، مثلا دختر افغان هستی نباید در یک دفتر خارجی کار کنی، یا تعویضات زیاد بوده در مؤسسات یا که جایی که ما کار می‌کردیم، از خانما به شکل سمبولیک استفاده می‌کردن. اما فعلا خوشبختانه اونطور نیست، چون وضعیت تغییر کرده، همه فکراشون تغییر کرده، یک ذره ذهنیت برای زنا داده شده، هر کس با مقام موقف خود کار میکنه، رفتار مردم هم خوب است، حال چند رفتارهای چی ندارن نسبت.
از بیرون گفتی که قدر حال مخالفت هایی نیست، در خانواده چطور؟ مثلا کس برای ممانعت نمیکرد گذشته که مثلا چطورستی کار نکنی؟
نه خیر، ما که زمان از مکتب اولین بار که فارغ شدم، ما وارد کار شدم، ما جای بلد نبودم، ما اولین کار خود شروع کردم من در دالمان بودم. ما رای خود نمیافتم چون من تازه از مکتب فارغ شده بودم. حمایت فامیلم بود که مرا حمایت کردن، رفتم اونجا امتحان دادم، کامیاب شدم، کار شروع کردم. چون که از منطقه تنها ما بودم و چون موتر عملا نداشت، با حمایت فامیل مرا مادرم صبح میبرد شام میآورد، یعنی تو مشکلات نبود، حمایت میکردن. ما از طرف فامیل حمایت دارم، از طرف خانواده هام تو مشکل مواجه نیستم که مرا بگه که تو خانم هستی نباید کار کنی، یا یک دختر هستی در یک جامعه سنتی ما زندگی میکنیم تو کار نکنی. نه، همیشه حمایت فامیل مامرایم بودم و خوش هستم. انسان فرق میکنه، هر چیز به دست خود انسان است. زمانی که خود ما خوب باشیم، کس دیگه ما را هیچ وقت بد کردن نمیتونه. اجازه بدن که خانم ها کار کنن، همین فرهنگ از بین ببرن، فرهنگ سنتی رو باید بشکنن، همه دوش و دوش هم دیگر کار بکنن.
زنده باشید، تشکر از شما.
سلامت باشید، تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به هم